نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن إن شاء الله منغا سورة الكهف دا سلام آيات نواخلا دا يوصل أو بنزم آيات پوري بايو. مونږ په تیر سبق کې د یأجوج او ماجوج متعلق وویل او د ذوالقرنین په باره کې مو وې. یأجوج او ماجوج د زمانې متعلق مو وې. ما تاسو ته دا هم ویلي وو چې د ځینو خلکو خیال دی چې یأجوج او ماجوج قومونه کلاو شوي دي او هغوی راخلاص شوي دي، او بیا د ښکاره حدیثونو نه مونږ ته پته لګي چې یأجوج او ماجوج به هله دنیا ته راځي چې عیسی علیه السلام به راغلی وي. نو د هغې هغه ضروري پوینټس یو ځل ستاسو سره بیا ریکیپ کول غواړم. اولنۍ خبره دا ده چې یأجوج او ماجوج د عام انسانانو په شان انسانان دي او د نوح علیه السلام د اولاد نه دي. دویمه خبره دا ده چې د هغوی تعداد د ټولې دنیا د انسانانو نه زیات دی. د دې ریشیو لس دومره زیاته ده، ټیک شوه؟ یعنی چې څنګه یو انسان وي نو د هغې په لس چونده به یأجوج او ماجوج وي. درېمه خبره، د یأجوج او ماجوج چې کوم قومونه یا قبیلې چې منع شوي دي نو هغوی به د قیامته پورې منع وي، او هغوی به د دجال نه پس راخلاصیږي، او عیسی علیه السلام به دجال قتل کړی وي. څلورمه خبره دا ده، د یأجوج او ماجوج د خلاصېدو په وخت کې به د ذوالقرنین هغه دیوال راتاو شوی وي او د ځمکې سره به برابر شي، او هغوی به د ډیر زور سره په یو وخت د غرونو د سر نه راخلاص وي په منډه سره، ډیر د تیزۍ سره. داسې به ښکاري لکه چې خوییږي او غورځیږي. دا به ډیر زیات وحشي انسانان وي. د عام انسان په آبادۍ او پوره دنیا باندې به راپدو شي، او د هغوی د قتل کولو سره به څوک مقابله نشي کولی. د الله رسول عیسی علیه السلام به د الله په حکم سره خپل مسلمانان ملګري د ځان سره کوهی تور طرف ته بوزي د پناه غستو د پاره. د هغوی به څوک مقابله نشي کولی، او ځینې مسلمانان به په قلعو کې دننه پټ شي او هلته به خپل ځانونه بچ کړي، او د خوراک څښاک سامان به ختم شي، او د ژوند ضروریات به دومره ګران شي ځکه چې هر څو به دوی خلاص کړي، او باقي چې کوم خلک بهر پاتې شي نو یأجوج او ماجوج به هغوی ختم کړي، او د دریابونو اوبو به هم ختمی کړي، یو قطره به هم پاتې نه کړي. پنځمه خبره دا ده چې د عیسی علیه السلام او د هغو د ملګرو د خیرو سره به دوی مړه شي، او د دوی د لاشونو نه به ځمکه ډکه شي، او د بدبویۍ سره به په ځمکه اوسېدل ګران شي. شپږمه خبره دا چې عیسی علیه السلام او د هغو د ملګرو د دعا په وجه به مرغۍ راشي، او هغوی به دوی راوچت کړي، او بیا به الله تعالی ځمکه د باران د اوبو سره ووینځي. اومه خبره دا ده چې په حدیث کې دي چې څلوېښت کاله به د امن او امان زمانه وي. عیسی علیه السلام به څلوېښت کاله په ځمکه باندې وي. ځمکه به خپل برکتونه را اوټوکوي. نه به څوک غریب وي او نه محتاج. هیڅوک به څوک نه تنګوي. سکون، اطمینان او چین والا وخت به وي. او د هغې نه پس به عیسی علیه السلام وفات شي. تاسو ته پته ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په روزه کې د عیسی علیه السلام د قبر د پاره ځای پرېښودل شوی دی چې هلته به عیسی علیه السلام ښخیږي، او کیدی شي چې د هغې وجه دا وي چې هغه به حج او عمرې له به لاړ شي او هلته به وفات شي، نو هلته به یې ښخ کړي. اتمه خبره دا ده چې په هغه زمانه به حج او عمره کول جاری وي. نهمه خبره دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم خوب لیدلې وو چې په دیوال کې سوره وشو، او عربیانو د پاره د شر او فتنې والا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړې وه، او په هغه دیوال کې د سورینا ځینې مفسرینو دا مطلب اغسته دی چې هغه دیوال کمزورې شوی دی، یعنی د یاجوج او ماجوج وخت نږدې راغلی دی او هغه فتنه به د عرب زوال ظاهر کړي. لسمه خبره دا ده چې د عیسی علیه السلام د راتلو نه مخکې به حضرت مهدی علیه السلام زمانه به هم څلوېښت کاله وي. مهدی علیه السلام به مخکې راځي او د هغو نه پس به دجال راشي. او تاسو ته پته ده چې د دجال فتنه د ټولو نه غټه فتنه ده. یاجوج او ماجوج فتنه ده، هغوی خو د شر قوتونه دي، نو دا مه وایئ چې یاجوج او ماجوج هم فتنه ده. هغوی خو یو فساد دی، داسې نه ده چې خلک هغوی وویني نو ایمان به پرې راوړي، داسې سونه دي. صرف د دجال فتنه یو فتنه ده، د دنیا د هرې فتنې نه غټه فتنه ده. او هغه به هم څلوېښت ورځې فتنه وي. اولنۍ ورځ به د کال برابر وي، دویمه ورځ به د یوې میاشتې برابر وي، او څلورمه ورځ به د هفتې برابر وي، او باقي ورځې به د عام ورځو په شان وي. والله اعلم چې دا به څنګه کیفیت وي. عیسی علیه السلام به نازل شي او دجال به قتل کړي، او بیا به یأجوج او ماجوج راځي. د دې ترتیب دغه شان دی. نن تاسو ته پته ولګېده چې اوله به د مهدی علیه السلام زمانه وي، بیا به د دجال زمانه وي، او بیا د عیسی علیه السلام. نو دا ټولې خبرې چې نن سبا خلک کوي چې دیوال مات شوی دی او یاجوج او ماجوج را خلاص شوي دي، او هغوی فلانې خلک دی او فلانې خلک دی، نو دا ټولې خبرې هیڅ حیثیت نه لري چې کله مونږ احادیث ته ګورو. او بیا مونږ د ذوالقرنین په باره کې وې، تاسو د دې په باره کې سوچ کړی دی چې هغه څنګه بادشاه و؟ دومره غټ بادشاه و، لیکن دومره عاجز مزاج، هیڅ تکبر پکې نه و، او دومره غټه بادشاهي و داغو. داغو سره بادشاهت د مشرق نه د مغرب پورې خور و، او بیا هم پکې هیڅ لویي نه وه. او که موږ خپل ځان ته وګورو نو موږ ته هیڅ هم نه دي میلاو شوي. لږ شان علم به وي راسره، او یا به راسره لږ شان ساز و سامان وي، یا به راته لږ شان خایس میلاو شوی وي، او یا به راته لږ شان مال میلاو شوی وي. په هغې باندې مونږ دومره لویي کوو چې زمونږ نه فرعون جوړ شي. نو د الله تعالی عاجزي خوښه ده په انسان کې. او ګورئ په ذوالقرنین کې څومره عاجزي وه، تاسو به بار بار د عاجزۍ مثالونه ګورئ. په باغ والو کې هم دویم ملګری څومره عاجز مزاج وو چې هغوی چې د الله تعالی شکر ادا کړه، دا هر څو هغو درله درکړی دي. بیا تاسو موسی علیه السلام ته ګورئ چې د علم سره او د دومره غټ اولوالعزم پیغمبر وو، په هغو کې دومره عاجزي وه چې په آرام سره په خضر علیه السلام پسې علم اغستو له لاړو. د علم اغستو دپاره په هغو کې هیڅ تکبر نشته چې زه هم غټ شیم او زه ولې لاړ شم، او یا زه دا خبرې ولې ومنم چې د هغو نه زیات علم لرم. اوس به مونږ خپل سبق وګورو. سورة الكهف دا آيات 100 نواخلة دا 105 پوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. او مونږ به پیش کړو جهنم په هغه ورځ باندې په کافرانو باندې پیش کول. نو اوس دا خبره ولی راغله؟ دا د تیر آیت سره وګورئ. په آیت 99 کې مونږ د یاجوج او ماجوج متعلق وای چې هغوی به داسې راوځي لکه څنګه چې د موج د پاسه موج راشي، چې کله د هغوی دیوال مات شي او د هغوی دیوال به دک شي، بالکل ریزه ریزه به شي. چې کله د الله تعالی د وعدې وخت راشي، د قیامت وعده به نږدې راشي، یعنی قیامت به نږدې وي، نو دوی به دومره په تیزۍ سره راوځي لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې لکه حمل والله ښځه چې په انتظار وي د بچي د پیدا کېدو د ټایم، دغه شان به قیامت وي چې بس را روان دی، نو شپېلۍ به ووهلی شي، یعنی ویلی شي چې د هغې نه پس به هغه نفخه وپوکلی شي. په دې کې دوه خبرې دي. په بعضې ځایونو کې راځي چې شپېلۍ به درې ځله پوکلی شي، او په ځینو ځایونو کې د دوو متعلق خبره هم راغلې ده. د درې نفخونه مطلب دی چې یو به د بېهوشۍ وي، یو به د مرګ وي، او یو به د دوباره راپاسېدو دپاره. او چې په کوم ځای کې د دوو خبره راغلې ده، په اوله باندې به ټول خلک مړ شي او په دویمې به ټول خلک راپاسي. په اولنۍ کې چې ما د بېهوشۍ د شپېلۍ خبره وکړه، نو دا هغه نفخه ده چې په خلکو باندې به ګبراهټ راشي. نو اوس الله تعالی فرمایي چې دویمه نفخه یا چې مونږ ورته دریمه وایو په هغې کې به ټول خلک دوباره راپاسي. ټول خلک کو هغه عام انسانان دي، کو هغه یأجوج او ماجوج دي، کو هغه ذوالقرنین دي، او کو هغه باغ واله دي یا کهف واله دي، کو هغه پیغمبران دي، کو هغه جنات دي، ټول به مونږ جمع کړو. وعرضنا جهنم یومئذ، او پیش به کړو مونږ په جهنم په هغه ورځ. وجيء يومئذ بجهنم، فها اورز به جهنم پر کاغل باندې رانزدې شي. یعنی دا منظر سو وخت دی چې کله د حشر په میدان کې ټول راجم شي، هغه وخت به غوی په خپل سترګو باندې ګوري چې دا غوی مخامخ به جهنم راوړي شي. او څنګه به راوړي شي؟ په حدیث کې دی چې جهنم به راکاغلې شي او را به وړي شي، او څوک به راکاږي؟ فرشتې به راکاږي. په صحیح مسلم کې روایت دی چې جهنم به د قیامت په ورځ راکاږلی شي، او هغې ته به 1000 جلبونه وي، او په هر یو جلب یعنی چین باندې به فرشته وي، او فرشتې به هغه په راکاږلو باندې راولي، او جهنم به ډېر په زور او شور سره اوازونه کوي، او د هغې چغې چغاري به د حشر په میدان کې ټول اوري. او هم هغه ورځ ده چې ټول خلک به په زنګونانو باندې ارتاو شي، او هر یو به الله تعالی ته د خلاصېدو سوال کوي چې الله ما معاف کړي، یا الله ما وبخي، یا الله ما بچ کړي. نفسي 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 به د هر بنده په خوله باندې وي. د ټول حشر په میدان کې صرف د جهنم په لیدو سره لا خو فیصلې نه دي شوي، او نه لا چا ته پته ده چې زه به جهنم ته ځم، او د کوم جهنم نه چې مونږ نه یریږو او لا پرواهی کوو. نو چې کله عین الیقین راشي چې د الله تعالی په صورت تکاثر کې بیان کړی ده، لترون الجحیم، فلترون کې ډیر تاکید دی چې ضرور به تو جهنم ووینئ. ثم لترونها عین الیقین، په هغه ورځ به تو دا د یقین په سترګه سره ووینئ. نو اوس خو زمونږ د سره یقین نشته، او که مونږ د هغې ذکر هم وکړو نو بیا هم زمونږ ذهن دا خبره نشي اغستی، او په بنده هغه شان سوچ نشي کولی په دنیا کې چې غټ غټ اورونه اولګي د اسمانه پوري، او هغه چې خلق د ورایه اوویني نو یریږي چې دومره لوی اور دی، د لری لری نه په نظر راځي. که چېرې چا داسې اور لیدلی وي نو د انسان زړه ډېر زیات اورپیږي. د دې دنیا اور خو هیڅ اور هم نه دی د آخرت د اور په نسبت، ځکه چې د دنیا اور د هغه اور نه پناه غواړي. د جهنم اور به څنګه وي چې د هغې یوه حصه بله حصه خوري، او هغه به شکایت کوي چې یا الله زما یوه حصه بله حصه خوري. سوچ کوي چې هغه اور به څنګه اور وي، او چې هغه کله د انسانانو مخې له راشي نو هغه به څنګه وي، او هغه به آوازونه کوي، شور به کوي، او داسې هم نه ده چې د خاموشۍ سره به را روان وي. او که مونږ ته په زور څوک خبره وکړي او یا په قهر سره خبره وکړي نو زمونږ د یری بیا څو حال وي؟ مونږ خو د انسانانو نه یریږو، څنګه به د جهنم اور وي؟ نو هغه وخت به څو حال وي؟ او په هغه ورځ به خلک وایي چې زما مور او پلار او زما وروڼه خویندې هم او زما اولاد په دې اور کې واچوه خو ما بچ کړه، زما ټول خاندان او قبیله په کې واچوه خو ما بچ کړه. دا هغه ورځ ده، دا صرف د لیدو سره دا حال دی. یوم اذل للکافرین عرضه، او په کافرانو باندې به دا پیشي یعنی جهنم، او د کافرانو خو به بالکل یقین وشي چې مونږ په دې کې غورځېدو والی یو. یو وی چا ته نږدې کېدل او یو وی صرف کتل. نو څوک چې نن جهنم نه مني نو هغوی به په هغه ورځ په خپلو سترګو باندې وویني، او وبخښي الله تعالی هر چا ته. انسان به نشي ودرېدی ځکه به هغوی په زنګونانو باندې شي. نو اوس تاسو سوچ وکړئ چې د زړونو به څو حال وي، ځکه چې هغه ورځ به داسې وي چې ماشومان به بوډاګان شي، د حمل والو ښځو حمل به ارتاو شي. الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکر، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. دا هغه خلق دی چې د هغوی سترګې به په پرده کې وي زما د ذکر نه. تا تاسو په دنیا کې زما ذکر طرف ته توجه نه کوله. د ذکر نه څه مراد دی؟ از ذکر دا د قرآن په نومونو کې یو نوم دی. د قرآن نوم قرآن هم دی او از ذکر هم دی. د دوی سره سترګې وې، باقي ټوله دنیا یې لیده، ټول عقل و ورسره، پوهه و ورسره، ټول ښه او بدی د دنیا په معامله کې پیژندو، لیکن زما د ذکر نه ړوند و. او ګورئ، دلته د ړوند نه مطلب دا نه دی، هغه خلک چې د هغوی سترګې په پرده کې وې زما د ذکر نه، د پردې مطلب دا نه دی چې د هغوی په سترګو باندې ړاند و. چې د انسان په سترګو کې پردې راشي نو خلک وایي چې دې څه نه ویني، لیکن دلته د دې مطلب جسمانی طور باندې ړوندوالی نه دی، بلکې د دې مطلب دی چې د دوی سترګې د الله تعالی د آیات، د الله تعالی د نخي او د قرآن نه ړندې دي. نن ګورئ څومره خلک دی په انسانانو کې چې د هغوی سترګې د الله تعالی د ذکر نه ړندې دي. داسې ښکاري لکه د هغې په وړاندې چې پرده راغلی وي. ښه هوښیار او عقلمند وي خو د قرآن نه ړانده وي. دا د زړو ړوندوالی دی چې بس ګوري نه او نه د دې طرف ته راځي. قرآن ورکروي خو نه یې چرته وایي، نه یې زده کوي. لکه څنګه لکه چې شته دی نه، لکه چې ماته ښکاري نه، لکه چې زما د سترګو په وړاندې پرده راغلی وي. وکانو لا یستطیعون سمعا، او هغوی د اورېدو طاقت هم نه لري، استطاعت یې نشته. داسې شوي دي، داسې و دوی په دنیا کې. د دوی قصور سو د الله تعالی د ذکر نه د دوی سترګې ړندې وې، او غوږونو خیسو اورېدل هم نه. ګورئ په سورة الملک کې الله تعالی فرمایل د جهنم والو په باره کې چې هغوی کله جهنم ته واچولی شي نو هغوی به وایي چې کاش مونږ په دنیا کې اورېدلی وې. هغوی به افسوس په دې خبره کوي چې کاش مونږ اورېدلی وې، نو په دنیا کې مونږ ړاندو وو. حالانکه ړاندو او کاڼو د دنیا په معاملاتو باندې خو نه پوهیږي. د دنیا په معاملاتو کې خو د هر څیز متعلق ښه عقل و د دوی، چې دا مې د فایدې کار دی او دا مې د نقصان. دلته ما ته تلل دي، هلته ما ته تلل دي، داسې پیسې ګټل دي ما ته، دا هر څه و. لیکن زما د ذکر نه تاسو ړاندو وئ، نو صرف زما ذکر پاتې شوی و چې هغه تاسو ته په نظر نه راتلو. نن کو تاسو مسلمانانو ته هم وایئ کنه چې راشئ قرآن طرف ته، په دې ځان پوه کړئ او زده کړئ. نو هغوی وایي چې ټایم راسره نشته. تاسو ته پته ده چې دې څه معنی ده؟ چې زما سره د الله د ذکر دپاره ټایم نشته. او که وګورئ نو د هغوی سره مال ته د تلو ټایم نه وي، د هغوی سره د پارټۍ د اټینډ کولو وخت نه وي، د هغوی سره په چټیانو باندې د تلو وخت نه وي. ها، یوه سره د هر څه دپاره ورسره ټایم وي، خو د وینا مطلب یې صرف دا وي چې د قرآن دپاره ورسره وخت نه وي، د الله تعالی دپاره زما سره ټایم نشته. که چاته ووایئ چې نن راشئ فری فیشل به درته میلاو شي، نو ګورئ چې خلک ټول څنګه راځي. نن په فلانی ځای کې پارټي ده، ډولکی دي، ګورئ څنګه ټول هلته حاضر شي. د چا د رایه دول ضرورت ورته هم نه وي، په خپله راځي. نو صرف د یو د الله ذکر فالتو شی دی. د دې نه ړاندې شوئ تاسو، د الله د ذکر نه ړاندوئ تاسو. نن به الله تعالی تاسو هیر کړي. په دې کې مونږ له هم خپله جایزه اغستل دي. چې کله د الله تعالی ذکر راشي، قرآن ویلی شي، نو زما زړه اورېدل غواړي او که نه. اورېدل خو د ټولو نه آسان کار دی. په دې کې خو هېڅ هم بنده ته نه وي لګ او نه پرې بنده ستړی کېږي. نو ولې اورېدل زما خوښ دي او زما دا شوق دی او که نه؟ او که نور سیزونه را باندې ښه لګي، او که دا زموږ په غوږونو باندې بوج لګي. ځکه چې دلته دا د هغوی قصور ویلی شوی دی چې د الله د ذکر استطاعت نه لرو. نو د استطاعت دا مطلب نه دی چې هغوی کاڼو نو نه شو اورېدی، بلکې د استطاعت مطلب دا دی چې هغوی اورېدل نه غوښتل. او چې څوک اورېدل نه غواړي نو هغې ته تاسو څنګه اورولی شئ؟ یو بنده و دو دی او هغو ته الارم هم لګېدلی دی. تاسو راشئ راپای سوئ هم، او هغه پاسېدل نه غواړي. او که بیا ډېر الارمونه غږېږي یا تاسو آوازونه ورکوئ چې څوک پاسېدل نه غواړي، نو تاسو یې نشئ راپاسوئ. نو دې خلکو به په دنیا کې د الله تعالی ذکر کول نه خوښو، هیڅ شوق یې نه لرو. د دنیا کتابونه به یې وې، قصې، ډرامې، افسانې ناولی ټولې چڼ کړل. کتابونه یې وکتل په لایبرېرو کې، او څه صوبه یې نه وې او څه شوق یې نه و، خو د دې ذکر نه یې په سترګو پرده لګېدلې وه. او دا هم یو ړوندوالی دی چې انسان هسې الفاظ وایي او د هغې په معنی نه پوهیږي، لکه څنګه چې مونږ قرآن وایو او هغو ته پته هم نه وي چې د قرآن زمانه څه تقاضا ده. دا هم یو ړوندوالی چې سلسل ځله مونږ قرآن مجید ختم کړی دی خو د قرآن په معنی باندې نه پوهیږو. یعنی په دې کې چې کوم نصیحت دی د هغې نه مونږ ړانده یو. الله تعالی دې مونږه محفوظ وساتي. آمین ثم آمین.